امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
د سرپل په ولایت کې د طالبانو په کمین کې 22 تنه وژل شوی دي. د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړې کې د امریکا او ترکیه اختلافات لا هم نه دي حل شوی او په امریکا کې یو بل کس هم د ایبولا په ناروغۍ اخته شوی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن د سه‌شنبه ورځ د میزان د میاشتې 22 نیټه ده چې د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه کیږي. تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو سهارنۍ نیم ساعته خبرونې ته غوږ یاست. په دا خبرونې کې به د خبرونو علاوه رپورټونه او مرکې هم ولرو. په رپورټونو کې د ابراهیم رحیمي رپورټ لرو چې وای په پکتیا کې د ناټو د هوایي برید په خلاف چې دغه ولایت اوسیدونکي وایي ملکیان پکښې وژل سوي مظاهره سوې ده. د ملي یووالي د حکومت د اجرایوي رئیس په مشرۍ د وزیرانو د شورا غونډه جوړه سوې ده. په دې اړه به د ممتاز بهیر رپورټ ولرو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د سرپرست وزیر امیرزی سنگین سره به د نوشابه آشنا مرکه واورئ او د خپرونې په پای کې د امریکا ژغ سرمقاله لرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه روشان نورزی او زما همکار عاشق الله رحیمزوی به تاسو ته ولولي.
السلام علیکم. د سرپل ولایت چارواکي وایي د طالبانو په کمین کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت والی عبدالجبار حقبین امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د امنیتي ځواکونو 8 تنه د ځان سره ژوندي بولي. په کمین کې شپږ موټر هم له منځه تللي دي.
تاحلا 22 نفر شهید داریم و 8 نفر زخمی داریم. گزارش داده که 7 نفر از سیر است. 5-6 وسایط هم تخریب شده.
په عین حال کې ناټو وایي په کابل کې د هغوی د پوځیانو په قطار د بم چاودنه شوي چې یو لاروی پکې وژل شوی دی او درې نور ټپیان شوي دي. د بریالي خان په نامه یو محلي دوکاندار د پیښې په اړه داسې وویل:
موږ دغلته ناست وو او بس یو د په ګلم شو، ګلم سره زیاتي وروره موږ په ځان پوه نه شو.
طالبانو ویلي دي چې دا چاودنه دوی کړې ده. رپورټ وایي د دوشنبه د پیښو نه معلومیږي چې د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د افغانستان نوی انتخاب شوی حکومت به د داشن غټو امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان وي او هغه هم په داسې حال کې چې د سږ کال په پای کې په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه د وتلو بندوبست نیسي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیله لري چې هیواد به د روان کال د نوبر د میاشتې د 24 نیټې نه وړاندې چې دغه هیواد د جنجالي اټومي پروګرام په سر د موافقې لپاره وروستۍ مهلت ټاکل سوی دی وکړای سي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره موافقې ته ورسیږي. ښاغلی روحانی وایي چې سره له دې چې لا هم د خبرو اترو لپاره مهم اختلافات پاتې دي، خو هغه زیاتوي چې ایران سیاسي اراده لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو او د جرمني سره موافقې ته ورسیږي. بل پلو ته د ایران جګپوړي چارواکي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د خپل اټومي جنجال په سر خبرې کوي، د همدې تیرې جمعې په ورځ ویلي وو چې شایي د مذاکراتو موده به نوره هم وغځول سي. خو روحاني پرون د دوشنبه په ورځ ناوخته په ملي تلویزیون وویل چې د ټاکل سوي مودې نه وړاندې به شایي چې هغوی موافقې ته ورسیږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوریا. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په ایران تور لګوي چې عراق، سوریه او یمن ته یې قواوې استولې دي. هغه په دې ټینګار وکړ چې ایران په داسې حال کې چې ادعا کوي په منځني ختیځ کې د ستونزې د حل لپاره کوښښ کوي، په حقیقت کې په خپل دغه هیواد د ستونزې یوه برخه ده. ایران چې اکثره وګړي شویګان دي، په سیمه ایز لحاظ د سعودي عربستان رقیب هیواد ګڼل کیږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل د خپلو دغو تورونو په اړه نور تفصیل ورنکړه، خو د ایران نه یې وغوښتل چې د منځني ختیځ د دغو درې واړو هیوادونو نه دی د هغه په قول خپل اشغالګر ځواکونه وباسي. بل پلو ایران په دې ټینګار کوي چې هیڅ کوم هیواد ته یې پلي عسکر نه دي استولي، بلکې سوریه او عراق ته یې یوازې سلاکاران لیږلي دي. ایران وایي سوریه ته یې په دې خاطر سلاکاران لیږلي چې د ولسمشر بشار الاسد سره د قدرت په ساتلو کې مرسته وکړي، او د عراق حکومت چې مشري یې د شویګانو په لاس کې ده، له دې کبله سلاکاران لیږلي چې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې ورسره مرسته وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا متحده ایالاتو او سعودي عربستان پرون د دوشنبې په ورځ د سوریې د کوباني شاه په شاوخوا کې د اسلامي دولت په ډلې باندې نور بمباری هم کړی دی. دا بمباری په داسې حال کې کیږي چې د ښار د کنټرول پر سر د کوردي جنګیالیو او د اسلامي دولت د ډلې ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ریپورت وایي چې په کوباني کې د بمباریو لوګۍ حتی د ترکیې نه هم تر سرګو کیږي. د کوباني یوه سیمه ییزه چارواکي ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې دا ښارګوټي د دریو خواو نه محاصره کړی دی او یوازې هغه لاره خلاصه ده چې کوباني د ترکیې سره نښلوي. دغه چارواکي اندېښنه ښودلې ده چې که چیرې د اسلامي دولت ډله ښار پوره محاصره کړي نو ټولې لارې به په هغوی باندې بندې وي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ ویلي دي چې د سعودي عربستان او امریکا جټ الوتکو پرون د دوشنبې په ورځ د کوباني په جنوب لویدیځه برخه کې د اسلامي دولت په ډلې څلور بریدونه کړي دي چې د هغوی د راټولېدو یو مرکز او د درنې ماشیندارې وسلې یو سنګر هم پکې تباه سوی دی. ریپورت وایي چې درې نور بریدونه بیا د کوباني په شمال ختیځه برخه کې سوي دي چې دوه هغه ودانۍ پکې تباه سوي دي چې د اسلامي دولت د ډلې غړو پکښې مرکزونه جوړ کړي وو.
د هغه امریکایي مور او پلار چې د اسلامي دولت ډلې نیولی دی وایي هغوی دا توان نه لري چې د خپل زوی د نیونکو غوښتنې پوره کړي. د دې امریکایي مور پاولا او پلار یې اډ کاسک پرون د دوشنبې په ورځ د امریکایي تلویزیون سره په مرکې کې وویل چې د وسې نه زیات کوښښ کوي چې د خپل زوی عبدالرحمن کاسک راخوشي کړي. هغه شاوخوا یو کال کېږي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې نیولی او بندي کړی دی. که څه هم چې دغه جوړې د خپل زوی د خوشي کېدو په بدل کې د اسلامي دولت د ډلې د غوښتنو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو یوازې همدومره ویلي دي چې د هغوی غوښتنې زموږ د وسې نه بهر دي. دغه امریکایي پیټر کاسک نومیږي چې وسنی نوم یې عبدالرحمن کاسک دی. هغه 26 کاله عمر لري چې د امریکا په پاوس کې هم خدمت کړی او سوریه ته د بشري کارونو لپاره تللی و چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا ونیول شو. د هغه مور او پلار وایي څو ونۍ وړاندې د خپل زوی ثبت شوی غږ ترلاسه کړ. دوی وایي زوی په دې پیغام کې ویلي دي چې نور یې د ژوندي پاتې کېدو ډیر وخت نه دی پاتې.
سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې د نوې موافقې له مخې د ترکیې د انجرلیک په نامه د هوایي ځواکونو د پوځي اډې نه به د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د عملیاتو لپاره کار اخیستل کیږي، خو د ترکیې چارواکو دا خبره رد کړې ده. ریپورت وایي چې د دې نه معلومیږي چې د ناټو د تړون د دوو متحدینو ترمنځ په دې برخه کې اختلافات لا هم نه دي حل سوي. ترکیې ویلي دي چې د اسلامي دولت په خلاف جګړې کې به تر هغه وخت پورې برخه وانخلی تر څو چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت په خلاف اقدامات نه وکړي. ترکیه وایي په سوریه کې دی د الوتکو د پرواز ممنوع سیمه جوړه سي او هم دی د ترکیه سرحد ته نږدې حایل سیمه جوړه سي، خو امریکا بیا د ترکیه نه غواړي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړې کې دی نقش ادا کړي. د اسلامي دولت ډلې په سوریه راخي ګڼ شمیر سیمې نیولې دي چې ځینې د ترکیه سره په ګډې پولې پرتې دي. امریکایي چارواکو پرون د دوشنبې په ورځ وویل چې ترکیه به د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د انجرلیک د هوایي ځواکونو د اډې په شمول د دغه هیواد د نورو پوځي اډونه هم د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د عملیات لپاره کار واخلي.
وروسته تر دې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ایبولا وایرس د لومړي ځل لپاره د یو شخص نه بل ته انتقال شو، اوس د روغتیایي چارو مامورین د هیواد هغو روغتونونو ته سلا مشورې ورکوي چې د ایبولا په ناروغۍ د اخته ناروغانو درملنه کوي. د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز مشر ټام فرایډمن چې پرون د دوشنبې په ورځ د اټلانټا په ښار کې وینا کوله، د روغتونونو یې وغوښتل چې د هغو ناروغانو د خاص خیال ساتي چې د ایبولا د ناروغۍ له وجې تبه ولري، او په دې تیرو 21 ورځو کې یې لایبیریا، ګینی او سیرالیون ته سفرونه کړي وي. ډاکټر فرایډمن همدارنګه وویل هغوی په دې برخه کې څېړنې کوي چې څنګه د ټکساس ایالت د ډالاس په ښار کې یوه نرسه د ایبولا په ناروغۍ اخته شوه. دغه نرسې د هغه ناروغ درملنه کوله چې د لایبیریا نه امریکا ته راغلی و او د ایبولا په ناروغۍ د اخته کېدو نه وروسته دلته مړ شو. هغه لومړی شخص و چې په امریکا کې د ایبولا د ناروغۍ له وجې مړ شو.
د روغتیا د نړیوال سازمان مشره ډاکټر مارګریټ چین وایي چې د ایبولا ناروغۍ د لویدیځ افریقا حکومتونو او ټولنو ته یو لوی خطر دی. ډاکټر چین پرون د دوشنبې په ورځ وویل چې هغې تر اوسه د ایبولا په شان داسې کومه ویروسي ناروغي نه ده لیدلې چې په دومره قوي توګه د یوه هیواد لپاره خطرناک وي.
او روسي خبر ده چې د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون د څلوېښت ورځو وروسته د لومړي ځل لپاره په عام مسهر کې راښکاره شوی دی. د شمالي کوریا سرکاري خبري اجانس نن د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې ښاغلي اون د ساينس په یو انسټیټیوټ کې کارکوونکو ته لارښوونې کړې دي او هغه اوازې یې پای ته ورسولې چې ویل کېدل هغه ناروغه دی او یا یې د ملک واک د لاسه ورکړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو وقدرم نوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل وو. څو لومړی خبري مطلب ته. پرون سهار د پکتیا په مرکز کې د ناټو ځواکونو په هوایي برید کې و ملکان وژل دي. د سیمې اوسیدونکو د غوی مړی د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخې ته وروړی وو او د پیښې عاملینو ته یې د سزا غوښتنه کوله. په دې اړه پام وکړئ د ابراهیم رحیمی دغه رپورټ ته.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند شمال ته د تیرې په اوتکي سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې د یوه ماشوم په ګډون اووه تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې له ماشوم پرته نور ټول سپینګیري دي او سهار مهال کلي ته څیرمه په یوه غره کې د ژمي لپاره د خاصو پراټولولو بوخت وو چې ناټو ځواکونو پرې هوایي برید وکړ. د وژل شویو کسانو مړي د سیمې اوسیدونکو نن د احتجاج په توګه د پکتیا د ولایت مقام د ودانۍ مخ ته راوړي وو او د دا ډول نورو پیښو د مخنیوي تر څنګ یې د ننۍ پیښې عاملینو ته د سزا غوښتنه کوله.
بې ګناه خلک یې قتل کړ. اوس یې ما یو پلار کې شهید شو، ورور مې کې شهید شو، وړکی نور دغسې کلیوال مې کې شهیدان شول. ما اشرف غني نه ما دا غوښتنه داسې خلک ووټونه درکړل، خلک دې له خاورو سره خاورې کړل، شهیدان دې کړل. پوښتنه بېرته نه کوي، واک د امریکا ده که تا ده چې موږ اوس دا خپل مړي وګوري، چې موږ اوس رښتیا طالبان یو که موږ شهیدان یو. د هغوی د عام خلک
موږ مخکې هم بوټي کوو، لار کالې کوو په دغه موسم کې ځمي وخت ده. هغه هلته چې بوټو ته پاس وخت تیارې ته دلې د موږ تر وویل به د تیارې تابېږي درازې سې کاته سو داسې نهسې وملي بوټي وایي دغه وایر وخت تابېږي. هغه سې لاوله د پای بمبار وکړه که نه د څلور نفره د غره په یوه اړخ کې مړه یې کړی. موږ یو تره وو، دوه متره زمن یو بل کلیوال دا ختم سول.
د پکتیا د تیرې د سیمې یو تن قومي مشر عبدالرؤف نیازي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ناټو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي افغانانو د وژل کېدو مخنیوی وکړي. د پکتیا د ولی مرستیال عبدالولی صحی هم دا منی چې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او زیاتوي چې یاد شوی هوایي برید له افغان امنیتي ځواکونو سره له همغږۍ پرته ترسره شوی. هغه له خبریالانو سره په خبرو کې د دغې پیښې د غندنې تر څنګ وویل چې د پیښې د لامل او څرنګوالي په اړه امنیتي ځواکونو خپل جدي تحقیقات پیل کړي دي.
افغان ولس نوره د داسې مرګونو نه ستړی دی او دا نن چې کومه پیښه شوې ده د دې به موږ جدي تعقیب به یې کوو او دا په هر حالت کې زه یې په ډېرو کلکو الفاظو دغه تنبیه کوم او دا کار چې هر چا کړی ده دا یې جنایت کړی ده او باید خپل د دغه جنایت ځواب دی ویي. دا ټول اووه کسه په شهادت رسېدلي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي.
په پکتیا کې د ناټو ځواکونو دغه برید په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان او امریکا او د افغانستان او ناټو ترمنځ امنیتي تړونونه لاسلیک شول. د دغه تړون یوه ماده دا ده چې ناټو ځواکونه د افغان امنیتي مسؤلینو له همغږۍ پرته په خپل سر پوځي عملیات نشي کولی. ناټو ځواکونو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ترنو اوریدونکو د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالعبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په سر له موافقې وروسته د لومړي ځل لپاره د ښاغلي عبدالله په مشرۍ د وزیرانو د شورا غونډه جوړه سوې وه. پام وکړئ په دې اړه د ممتاز بهیر دغه رپورټ ته.
د نوي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د کابینې په لومړنۍ غونډه کې سرپرستو وزیرانو ته وویل سره له دې چې افغانستان له سترو ستونزو سره مخامخ دی نو د دې ستونزو په پام کې نیولو سره باید وخت له لاسه ور نه کړي ځکه چې ولس له دوی څخه زیاتې تمې لري. د اجرایي رئیس پر وینا د ملي وحدت حکومت باید ولس ته ځواب ویونکی واوسي او دا هغه ژمنه ده چې دوی له ولسمشر احمدزي سره کړې ده. ښاغلي عبدالله له سرپرستو وزیرانو څخه وغوښتل چې د کابینې په راتلونکي نوبتي غونډه کې هغه کارونه چې دوی په عملی کولو بریالي شوی نه دي په کتبی بڼه هغه ته وسپاري.
شرایط شما قادر به نه شوه
هغه کارونه چې د زینو لاملونو پر بنسټ تاسې پر عملی کولو بریالي نشوي په لنډه او واضح توګه په لیکلي بڼه راته وسپاري. زه بیا په نورو غونډو کې له ولسمشر سره شریکوم او ستاسې له تجربو نه به ګټه پورته کړو. اجرایه رئیس زیاته کړه کله چې ټاکنې ترسره کیږي پر کابینې اغیزې پرېږدي، خو دا په دې معنا نه ده چې د سرپرستو وزیرانو په صفت د دولتي ادارو کارونه په ټپه ودرېږي. ښاغلی عبدالله د نننۍ غونډې په اجنډا کې د مالیې له سرپرست وزیر حضرت عمر زاخیلوال څخه وغوښتل چې د ملي عوایدو او هغه ګونګوسې چې ویل کیږي عادي بودیجه صفر ته رسېدلې په اړه معلومات ورکړي. په همدې توګه اجرایه رئیس د کرنې او اوبو لګولو، فواید عامې، عدلی او بهرنیو چارو وزارتونو څخه وغوښتل چې غونډې ته خپل گزارشونه وړاندې کړي. دغه راز د اجرایه رئیس لومړی مرستیال محمد خان وویل که د اوسنۍ کابینې یو شمېر غړي په راتلونکي کابینې کې نه وي، بیا هم د هغوی له تجربو او مشورو څخه به ګټه پورته کړي. انجینیر محمد خان د کابینې له غړو وغوښتل چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر پر ځای د افغانستان ولایتونو او کلیو ته په دوامداره توګه سفرونه وکړي.
ولې که د موږ د وزیر صاحبانو حضور هلته دوامداره په منظم شکل د موږ د اجرایي د رئیس حضور هلته د موږ د دولت د رئیس حضور هلته وي، دا خلک به ځان بیگانه نه حس کوي او دغه فاصلې چې د حکومت او خلکو په منځ کې دي دا له منځه ځي.
په همدې توګه د اجرایي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق وویل ولس له دې امله په اندېښنه دی چې په وزارتونو کې کارونه په ټپه ولاړ دي، ځکه چې سرپرست وزیران د نویو وزیرانو د راتلو په تمه ناست دي. ښاغلی محقق له سرپرستو وزیرانو وغوښتل چې د نوې کابینې تر جوړېدو د خپلو کارونو ته د تیر په څیر دوام ورکړي. له تاسې خویندو وروڼو غواړم چې د نوې کابینې تر جوړېدو له وزارتونو څخه زړه سوړوالی څه ناڅه ورک کړئ او لږ قاطع عمل وکړئ چې خلک هیله مند شي. د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي حکومت په توافق لیک کې پر دې سلا شوې چې د کابینې غونډې په اونۍ کې یو ځل د اجرایه رئیس په مشرۍ او په میاشت کې یو ځل د ولسمشر په مشرۍ جوړېږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د سرپل ولایت چارواکي وایي د طالبانو په کمین کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او 9 نور ټپي شوي دي. د دغه ولایت والی عبدالجبار حقبین امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د امنیتي ځواکونو و تنه د ځان سره ژوندي بولي. په کمین کې شپږ موټر هم له منځه تللي دي. په عین حال کې ناټو وایي په کابل کې د هغوی د پوځیانو په قطار د بم په چاودنه شوې ده چې یو عام لاروی پکې وژل شوی او 3 تنه نور ټپي شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیله لري چې هیواد به د روان کال د نومبر د میاشتې د 24 نیټې نه وړاندې چې د دغه هیواد د جنجالي اتمی پروګرام پر سر د موافقې لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی وکړی شي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره موافقې ته ورسیږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په ایران تور لګولی چې عراق، سوریې او یمن ته یې قواوې استولې دي. هغه په دې ټینګار وکړ چې ایران په داسې حال کې چې ادعا کوي په منځني ختیځ کې د ستونزو د حل لپاره کوښښ کوي، په حقیقت کې په خپله دغه هیواد د ستونزو یوه برخه ده. ایران چې اکثره وګړي شیعه‌ګان دي په سیمه کې د سعودي عربستان رقیب هیواد ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او سعودي عربستان پرون د دوشنبه په ورځ د سوریې د کوبانی ښار په شاوخوا کې د اسلامي دولت په ډلې نورې بمباری هم کړې دي. د بمباری په داسې حال کې کیږي چې د ښار د کنټرول پر سر د کوردي جنګیالیو او د اسلامي دولت د ډلې ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د هغه امریکایي مور او پلار چې د اسلامي دولت ډلې نیولی دی وایي هغوی دا توان نه لري چې د خپل زوی د نیونکو غوښتنې پوره کړي. او سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي د نوې موافقې له مخې د ترکیې د انجرلیک په نامه د هوایي ځواکونو د پوځي اډې نه بعد د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د عملیاتو لپاره کار اخیستل کیږي، خو د ترکیې چارواکو د خبرونه رد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر امیرزای سنگین وایي چې په افغانستان کې د ټلیفون د خدماتو نه علاوه د انټرنیټ او 3G خدمات هم خلکو ته برابر سوي دي. خو ښاغلی سنگین دا مني چې د مخابراتي خدماتو د قیمت او کیفیت په اړه په افغانستان کې تر اوسه هم اندیش نیسته. هغه دا هم وایي چې د افغانستان حکومت غواړي چې د پرمختللو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د معلوماتي ټکنالوژي څخه کار واخیستل سي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د سرپرست وزیر امیرزی سنگین سره نوشابه آشنا مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت کارونه او همدارنګه کوم شخصي کمپنۍ چې په دې برخه کې کار کوي که یو مختصرا رڼا پې واچوي چې دغه کارونه ستاسو د نظره د نورو وختونو په پرتله په کوم سټیج کې دي، کومه مرحله کې دي خدماتو په ارزښت؟
په دې تیرو لس دولسو کلونو کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې په ګران هیواد کې تاسو ته معلومه ده چې ډېر پوره پرمختګ شوی دی. له یو ځایه مو شروع کړه چې په وطن کې هیڅ اړیکې موجودې نه وې، حتی زموږ خلک همسایه او ملکو ته تلل چې یو ټلیفون تماس ونیسي. نن موږ دا ویلی شو چې تقریبا د نفوس 90% خلک د ګران هیواد د خدماتو تر پوشش لاندې راغلي دي، او د دې سره په څنګ کې تقریبا اوس په افغانستان کې 2 میلیونه موبایل ټلیفونونه لرو. د مخابراتو په سکتور کې زیاتره خارجي مستقیمه سرمایه‌ګذاري شوې ده چې 2.5 میلیارد ډالر دی. د دغه سکتور نه هم خلکو ته خدمات رسیږي او هم دولت ته عاید. د مخابراتو د سکتور نه په تیرو 12 کلونو کې جمعا 1.3 میلیارد ډالر دولت ته عاید راغلی دی، او زموږ په دې وروستیو کلونو کې د هر کال عاید دولت ته د 200 میلیون ډالر څخه لوړ دی. نو فکر کوم چې دا ټول هغه قصدي چې شي چې د مخابراتو پرمختګ په ټولنه کې پوره محسوس دی، او اوس موږ ټول ګرانو وطنوالو د همدې خدماتو نه استفاده کوي او د دې په ژوند کې یو سهولت راغلی دی.
بله، اکادنوي حکومت غوښتنه تراشو وزیر صاحب، امدا محل د مخابراتو او د معلوماتي ټکنالوژي وزارت څومره د دې جوګه د چنيوي حکومت ته د دوی غوښتنو ته ځواب وي، او بل غیر د ټلیفونونو د برخنه وزارت نور په کومو برخو کې کولای شي چې خپل فعالیتونه وغځي او محدود پاتني کې ټلیفونونو ته؟
بله، ګورې امدا اوس هم زموږ فعالیت یوازې ټلیفونونو ته محدود نه دی پاتې شوی. د موبایل ټلیفونو سره په څنګ کې د انټرنیټ خدماتو ته هم توجه شوې ده. تقریبا 2 کاله کېږي چې د 3G او دریم نسل نوې ټکنالوژي هیواد ته راغلې ده، او اوس د هیواد تقریبا 30 ولایتو مرکزونه د 3G خدمات لري، او زموږ په اټکل تقریبا 50% خلک د انټرنیټ خدماتو ته اوس لاسرسی لري. د دې سره په څنګ کې تاسو پوهیږئ چې موږ د انالوګ تلویزیون مو په ډیجیټل تلویزیون اړولی دی، او د دې سره په څنګ کې د سپوږمکۍ د افغان سچیو په نوم چې موږ اوس په هوا کې لرو، د هغه له طریقه تلویزیوني نشرات موږ فایل کړي دي. او بل لوی کار چې موږ کړی دی د افغانستان د آینده لپاره، چې هغه د الکترونیکي حکومتدارۍ اساس جوړوي، د الکترونیکي تذکرې د سیستم جوړول وو، او دا آماده دی. موږ فقط انتظار یو چې د نوی حکومت د اندغه تذکرو د ویش قانون توشی کی، او د الکتریکی تذکرو توزیع هم شروع شي.
مننه وزیر صاحب، دا ټول هلې ځلې د وزارت د خلکو د روزانه ژوند یا د ښې حکومتداري یا د ښه سیستم ایجادول دی په ملک کې او خلکو ته د خدماتو ارزه ده. خپل د وزارت د ارزیابۍ د مخې احساس اټکل څه دی چې خلک څومره خوشاله دي، او تر ټولو لوی ستونزه چې تر اوسه تاسو د خدماتو په ارزه کې لرله کې دې شي په ګوته کې؟
بله، فکر کوم په میتوګه خو خلک ډیر راضي دي چې د دوی په ژوند کې دا یو نوې سهولت راغلی دی، ځکه د دوی ډیر مشکل چې په خو ارتباطات نه وو، د په ژوند کې ډیر مشکلات درلودل، لیکن نن د دوی ارتباطات اړیکې مکمل حل شوې دي. په وطن کې فکر کوم اوس داسې یو وګړی نشته چې هغه موبایل ټلیفون ونه لري، او دا هم درته ویلی شم چې همدا وګړي ټول د دې شاهدي کلدي ټلیفون یوه ورځ هم نه وي ورسره، دوی په هغه ورځ کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو زه په دې شک نه لرم چې د خلکو په ژوند کې همدې موبایل ټلیفون یو ډېر لوی تحول او تغییر راوستی دی، مثبت تغییر راوستی دی. خو ستونزه هم دروست اوس هم زموږ په ګران هیواد کې یو تعداد سیمه شته چې هغوی ته متاسفانه موږ بیا هم همدا خدمات لا نه دي رسېدلي، او دغه زیاتره هغه سیمې دي چې موږ په هغه کې نامنه دي، او د نامه په خاطر موږ متاسفانه ناکام شول چې د خدمات دنو سیمو ته ورسېږو. د دې سره په څنګ کې بل لوی ستونزه البته زموږ د انټرنیټي خدماتو وه چې انټرنیټي خدمات ډېر محدود وو، قیمت یې ډېر لوړ وو. لیکن په دې برخه کې په وروستیو دوه درې کلونو کې د نوري فایبر د پروژې په تکمیلېدو سره څه تغییر راغلی دی. د انټرنیټ د خدماتو بیې ډېر راکښته شوي دي، د انټرنیټ په سرعت کې هم بهبود راغلی دی، لیکن بیا هم البته زموږ خلک لا پوره راضي نه دي د انټرنیټ د خدماتو د کیفیت نه او د هغه د بای نه، او حتی د تلیفون د موبایل د بای نه هم یو څه شکایت لري چې دا بای لوړ دي. دا هغه ستونزې دي چې موږ فعلاً ورسره مخامخ یو. د رقابت په اساس موږ اوس 15 مخابراتي شرکتونه لرو، 50 انټرنیټي شرکتونه لرو. زه امیدوار یم چې د رقابت په اساس په دې وروستیو لسو کلونو کې په بای کې ډېر ټیټوالی راغلی دی، او ان شاء الله په آینده کې به هم نور هم قیمتونه راکښته شي.
بله، امیر صاحب څنګه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر ډېر مننه. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په داس حال کې چې د مالی د حکومت استازي او درې وسلواله یا غیډلې د لویدیز افریقا په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ د پایتر سوالو لپاره په خبرو اخته دي، یو شمیر نور ډالو بیا تشدد ته مخه کړی ده او په نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یې بریدونه زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو په ځواکونو د بریدونه باید پای ته ورسیږي. 15 اسکر چې په مالی کې د ثبات ساتنې په څوبودي ګډ ماموریت کې د سوله ساتونکو ځواکونو سره کار کاوه، د سپتمبر د میاشتې په 13 نیټې هغه وخت ووژل شول او درې نورې ټپي شول چې موټر یې د کیدال په سیمه کې د سړک د غاړې په یو بم ور برابر شو او چاودنه وشوه. په دې تیرو دوه اونیو کې دا دویم برید دی چې د سوله ساتنې په ځواکونو کېږي. د روانې میاشتې د پیل نه را په دې خوا لس د سوله ساتنې اسکر په مالی کې وژل شوي دي. په دې بریدونو کې اکثره وژل شوي اسکر د چاد د هیواد پوځیان دي. د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو ځواکونو د 2013 کال د جولای د میاشتې راهیسې په مالی کې د سوله ساتنې ماموریت په غاړه اخیستی چې مخکې د افریقایي ټولنې او فرانسې د ځواکونو په غاړه و. د هماغه نیټې نه را په دې خوا تر اوسه 21 سوله ساتونکي ځواکونه وژل شوي او 4 نور یې ټپي شوي دي. د چاد پوځ چې په لویدیځ افریقا کې تر ټولو غښتلی ځواک ګڼل کیږي، تیر کال یې په هغو عملیاتو کې مهم نقش ادا کړی و چې له مخې یې د مالی نه د القاعده جنګیالي وایستل شول. اوس هم خال خال یاغیان په سیمه کې پاتې دي، خو زیاتره یې د کیدال په سیمه کې فعالیت کوي. د امریکا متحده ایالات په مالی کې د ثبات ساتنې د څوبودي ګډ ماموریت په ځواکونو د مرګانۍ برید غندي، ځکه چې هغوی د نړیوالو قوانینو له مخې په سیمه کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره کار کوي. منګ د وژل شوو سوله ساتونکو عسکرو د کورنیو او د چارد حکومت سره خپل خواخوږي څرګندو او ټپي عسکرو ته د عاجل شفا غوښتنه کوو. منګ همدارنګ د ټولو ډلونو غواړو چې د دښمنۍ نه دی لاس واخلي. منګ یو ځل بیا ټینګار کوو چې په مالی کې د ثبات ساتنې د څوبودي ګډ ماموریت سره بشپړ ملاتړ کوو او د مالی د حکومت د ملي روغ جوړې په حلو ځلو کې د همکارۍ ژمنه کوو چې په دې کې د دوامدار سولې هغه هر اړخیزه موافقه هم شامل ده چې په الجزایر کې پرې خبرې روانې دي. موږ د چاډ د حکومت نه هم مننه کوو چې په دې ماموریت کې یو مهم نقش ادا کړی ده.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials. درنو قدر من اوریدونکو، دغه واز موږ د لومړی سهارنی خبرونه مطالب چې تاسو اوریدل په یو څو شیبو کې به موږ د دری جی بی خبرونه پیسي په دې هیله چې موږ خبرونه تر پای پورې واوري. موږ به نیم ساعت وروسته د تازه خبرونو او مطالب سره ساس په خدمت کې بیا حاضر شو.